اته بجې شوې. احمد شبریم د اساسي رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د نجونو د پانتونونو د بندولو په برخه کې د طالبانو وروستي پریکړه غندلې او ویلې دي چې دا په دې هیواد کې د شوزو پر زده کړو او کار سیستماتیک محدودیت او د شوزو د حقونو سرغړونه ده. په هغه بیان کې چې پرون د IOM لخوا خپور شو د طالبانو له چارواکو څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه خپله پریکړه بدله کړي. د نړیوالې مؤسسې همداراس اندېښنه څرګنده کړي چې په تیرو څو میاشتو کې افغان میرمنې له خپلو حقونو څخه بې برخې شوي او پر وړاندې یې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وروسته له هغه زیات شول چې دوی د سېشنبې په ماښام تر بلې خبرتیا پورې د نجونو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل اعلان کړل. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو ماسکاو کولی شي چې له نوي ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. د روسي استازي همداراز ویلي که چیرته کابل موافق وي ماسکو په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. روسیه د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې یې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی، خو له دې سره سره یې د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د استازو جرګې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت بودیجې لایحه چې اوکراین ته د 45 میلیارد ډالرو مرسته هم پکې شامله ده تصویب کړه. د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت یې دا لایحه تېره شپه د ټاکلي مهلت له پای ته رسېدو مخکې تصویب کړه. دې لایحې ته 225 وکیلانو موافقې او 201 نورو مخالفې رایې ورکړې. یاد لایحه به د ولسمشر جو بایدن له توشیح وروسته په قانون بدل شي، ځکه د امریکا سنا هغه د پنجشنبې پورس تصویب کړی وه. او وروستی خبر دا چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د کوردانو پر یوه غونډه د برید پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دې پیښې ته چارواکو د نژاد پالنې د برید نوم ورکړی. د راپورونو له مخې پرون یو وسلوال په هغه ځای کې ډزې وکړې چې د کوردانو دوکانونه پکې ډېر دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون دا یوه بوژنوونکې او کرکجنه پیښه بللې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې برید درې وړه قربانیان کوردان دي. ویل کېږي دا برید هغه 9 شپېته کلن سړي کړی چې تاسو له زندانه خوشی شوی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې انډونیزیا له طالبانو غوښتنه کوي چې د نجونو د تعلیم د بندېدو پریکړه بدله کړي. په ورته وخت کې به وړاندې دا هم واوري چې ویل کېږي د طالبانو دوه سرپرست وزیرانو هلې ځلې پیل کړي چې د نجونو د تعلیم ستونزه حل شي. د سیاسي او دیني چارو د کارپوه صلاح الدین سیدی نظر مو د نجونو د تعلیم په ارتباط اخیسته.
طالبان په خپل دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخه نیسي، اسلام ته ضرر رسي، افغانستان ته ضرر رسي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګڼو سیدونکو په کار پسې لالهان ددي.
د جمهوریت په وخت کې په لګوزی شرکت کې کار مکاله بیغه نه وه ته شبو سید امارات راغره د اتل اسمشت کیږي به کاري
دا به هم واوري.
د اسلامباد خار کوچنيره د خلکو غنه غونه چره دا به خې زیاته ده.
او په دې خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګي د جغرافي درس ته تر اتنیمو ورسته غوښ نیولای شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمېر اسلامي هیوادونو وروسته انډونیزیا د طالبانو پر هغې پریکړې خواشینی ښودلې چې د نجونو پوهنتونونه یې بند کړل. له دې یوه ورځ مخکې د مسلمانانو یو بل معتبر مرکز د مصر الازهر پوهنتون هم د طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی و او د خپلواکو سرچینو له لوري نتایج شوي راپورونه څرګندوي چې د طالبانو دننه د نجونو د تعلیم پر سر اختلافات پیدا شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د انډونیزیایي رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د تر ټولو زیاتو مسلمانانو لرونکي هیواد په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو پر بندېدو خپګان څرګند کړی او پر افغانستان له واکمنو طالبانو یو غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. جاکارتا پوسټ ورځپاڼې او نورو رسنیو پرون راپور ورکړی چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل رسمي ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې اړه د طالبانو د پریکړې له کبله ژوره اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې تعلیم د ټولو نارینه وو او ښځو بنیادي حق دی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې ښځو ته بې له ځنډه د تعلیم اجازه ورکړي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې انډونیزیا په کلکه باور لري چې د یو هوسا سوله ییز او باثباته افغانستان د راتلونکي لپاره د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو ګډون خورا مهم دی. انډونیزیا د اسلامي نړۍ یوازینی هیواد نه دی چې طالبان د نجونو پر پوهنتونونو د بندیز پای ته رسولو ته رابولي، بلکې له دې مخکې د سعودي عربستان، قطر، ترکیه، متحده عربي اماراتو او حتی پاکستان په څیر نورو اسلامي هیوادونو هم د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د اسلامي نړۍ د معتبر علمي مرجع د قاهرې الازهر پانتون مشر د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی ښودلې. په هغه بیان کې چې پرون د دې پوهنتون پر ټویټر په پښتو او انګلیسي ژبو خپور شو، د الازهر شیخ ډاکټر احمد الطیب ویلي دي چې دا پریکړه له اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او د شریعت له هغې غوښتنې سره هم په ټکر کې ده چې له سړیو او ښځو څخه یې له زانګو نیولې تر قبره پورې د علم د حاصلولو غوښتنه کړې. همداراز د اسلامي همکاریو سازمان پر دې پریکړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان مشر حسن ابراهیم طه د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دا اقدام د اسلامي همکاری سازمان ته ډېر مایوسوونکی خبر دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر چې دا پریکړه د سه شنبه په ورځ اعلان کړه، مخکې ویلي دي چې عصري زده کړې لویدیځوالو پر افغانانو تحمیل کړي، خو د طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې ویل کېږي چې د دې پریکړې پر سر د طالبانو په لیکو کې یو لړ مخالفتونه رابرسیره شوي دي. تلونیوز شبکې پرون د کورنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیرانو سراج الدین حقانی او ملا محمد یعقوب مجاهد پرون د نجونو پر پوهنتونونو د بندیز په اړه خبرې کړې. د سرچینې په وینا په پام کې ده چې دوی دواړه له یو شمیر نورو دینی عالمانو سره یو ځای د مسلې د حل لپاره کندهار ته ولاړ شي او د طالبانو له لوی مشر سره خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې انډونیزیا په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو پر پریکړه خپګان ښودلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. له دې مخکې نورو اسلامي هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو څخه دې ته ورته غوښتنې کړې دي. په دې اړه احمد تکل د دیني او حقوقي چارو د شنونکي صلاح الدین سیدی نظر پوښتلی او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د انډونیزیا او نورو اسلامي نړۍ غوښتنې به طالبان دې ته وهڅوي کنه چې د نجونو پوهنتونونه او ښوونځیو ته اجازه ورکړي.
په طالبانو کې څو ډلې دي. یوه ډله خیال نه کوي، هغه مونږ ته کتاب الله او سنت رسول الله زمونږ روایت پر دې هماغه به کوو چې کوي. اما یو د هوښیارې مطمئنن په باندې تاثیر لري. واقعیت د خبرې دا دی چې هر مسلمان چې په نړۍ کې دی، که اسلام ته د داخل نظر رسیږي که د بیرون، او په باندې خپه کیږي. طالبان په خپلو دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخه نیسي، اسلام ته ضرر رسی، افغانستان ته ضرر رسی، او مطمئنن چې دا غږونه د نړیواله ټولنې او د اسلامي ټولنې خاصتا تاثیر لري، او دا تاثیر د یو پکیج په شکل تاثیر لرلی شي چې دا نور هم قوت ومومي.
سیدی صاحب، د نجونو د پوهنتونونو د بندولو پریکړه د لوړو زده کړو د وزیر پریکړه ده که ستاسو په نظر د طالبانو د لوی مشر او په مجموع کې د حکومت پریکړه ده؟
په طالبانو په دوره کې قوانین نشته، تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین اون نشته دي. د طالبانو ادعا چې موږ شریعت اسلامي تطبیقو، دا له سره د شریعت نه به خبري ده. په دې چې د شریعت الله په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته، یو سلسله شخصي فتاوا وشته دي. د اهل سنت و جماعت په داخل کې هم شخصي فتاوا وي دي چې مدون نشته. هغه زمونږ قانون مدني د مصر د قانون مدني پر بنیاد باندې مدون شو، نور تمامه شخصي فتاواوي دي او شخصي فتاواوي هغه وخت د عملي کېدو حق او اجازه او مشروعیت لري چې هغه نظام په خپل ذات کې مشروعیت ولري او د هغه لیدلور او دیدګاه د مشروعیت نه وروسته کېدلی شي چې تطبیق شي. داسې نه شي کېدلی چې من را امنکم منکرن فلیغیره بیده، چا چې د ستاسو امر منکر ولید توپک راواخلي او ستوره راواخلي او هغه په اسلام منکر تبدیل کړي. دا په نظام اسلامي کې په حاکمیت اسلامي کې منع دی، دا د اسلامي حاکمیت کار دی او دا حاکمیت تر اوسه پورې نه داخلي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري. د زور او د استکبار او د تکبر خبره ده چې موږ یې په خپل زور کوو، په خپل زور هم نیولې ده. دا نشي کېدلی، دا ضرر رسي افغانستان د قهقرا خواته وړي او دا د دولتداري نه ناآګاهي ده، اسلام ته ضرر رسي او دا د منلو وړ نه ده. واقعیت د خبرې دا دی چې د قانون جوړول نه د وزیر دی، نه د رئیس الوزرا دی، نه د امیر المؤمنین دی. په افغانستان کې د لا قانوني حالت دی او د لا قانوني حالت په صورت کې دغه تعریفونه چې تاسو ته پښتنه کوي دا وجود نه لري متاسفانه. همدا خبره ده چې موږ لا اول نه تاکید کول چې په سبا دی باید اعلان وکړي چې تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ نه مرغه کوو هغه مجري او مارعي او اجرا دي. متاسفانه دی دا کار نه دی کړی. افغانستان په لمبو او معلق حالت کې قرار لري او دا د افغاني ټولنې د پاره، د نړیوال ټولنې د پاره، د اسلامي حکومت د پاره لسره ښه نه دی او د منلو وړ نه دی. دا مرجی نه ده تعریف شوی.
مننه سید صاحب. ورسته پښتنه دا چې اسلامي هیوادونه او نړیوال اسلامي مؤسسات پر طالبانو د فشار لپاره کوم وسایل او امکانات لري چې د تیوه هڅوي چې د نجونو تعلیم ته په مجموع کې خوندزي دي او که په هنتونونه دي چې اجازه ورکړي؟
متاسفانه پرون هم د طالبانو یو چارواکي وویل چې اسلامي هیوادونه او عربستان سعودي د امریکایانو سره زموږ په ضد باندې ولاړو. دوی ځان د تمامو نه برګڼي او په یو نه ډول باندې داسې تصور کوي چې موږ سره کتاب الله او سنت رسول الله پرو دی او په هغه باندې عمل کوو. اما په واقعیت د خبرې دا دی چې یو شمېر طالبان د دې مسلې په اهمیت باندې پوهیږي او متاسفانه اسلامي ټولنې یا نړیواله ټولنه هر یو خپلې ګټې او منافع او مسالې ګوري. په اسلامي ټولنه کې یو سلسله داسې مسایل وارد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې د دې اعتبار تر ډېره حده پورې کمزورې شوی دی. اما خپل تاثیر لري، سیاسي موقف ادا د رسالت چې په یو شمېر طالبانو باندې مطمئنن تاثیر واردولی شي. اما پکیجی بستهی برخورد تا ارتیاش تا و پا دی مورد که ناری والا طولونه تا دقت او قوت پا کرده چی دا افغانانو او دا اسلام دا خدمت دا پارا، نه دا مسلمانو دا خدمت دا پارا خپل صریح موضع دا طالبانو تا اعلان کی.
دا دینی حقوقی چارو شانون که صلاح الدین سعیدی.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو ځانګړی مفتش وایي د متحده ایالاتونو هغه پوځي اډې چې زرګونه افغان کډوال پکې دی ردی تر 200 شپېته میلیونه ډالرو پورې زیانمن شوی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرته لدی چې د دې چارواکي نوم یاد کړي پرون راپور ورکړ چې د څو اډو دیوالونو او د نلدوانی سیستمونو ته سخت زیان اوښتی دی او تر څو چې بیا رغونه پکې ونه شي نور نو د پوځي ځواکونو لپاره وتلې دي. د تیر کال د اگست میاشتې په وروستیو اونیو کې متحده ایالاتونو له 140,000 زیاتو افغانانو ته زمینه برابره کړه چې د کابل له هوایي ډګر څخه ولېږدول شي، چې ډیری دا کډوال امریکا ته له رسیدو وروسته په اتو پوځي اډو کې ځای پر ځای شول. اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې وروستي افغان کډوال د سرژني کال په فبروري میاشت کې له دې پوځي اډې ووتل.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2140 13,850 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې اوکراین ته مخکې خو مخکې تر دې چې اوکراین ته ورشو د امریکا د طوفانونو او بادونو په اړه یو راپور لرو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سخت بادونو، واورو او بارانونو د خلکو د ژوند چارې ګډوډې کړې دي. په زرګونو الوتنې لغوه شوي او لوی لارې بندې کړې دي. اسوسییټډ پریس آژانس د متحده ایالاتونو د هوا پیژندنې د ملي ادارې په وینا خبر ورکړ چې تر څه باندې 200 میلیونو خلکو ته د چمی پورس لاښوونې وشوې او خبرداریانې ورکړل شوې. د دې سړي سپې له عمله د راپورونو له مخې تر 1,400,000 د ډیرو کورونو برېښنا قطع شوې او پرون تر 4,000 پروازونه ځنډېدلي وو. بادونو او سختو ورښتونو په داسې حال کې د متحده ایالاتونو ډېرې برخې ځپلې دي چې په میلیونونو خلک د کال په دې وخت کې د کرسمس په شپو ورځو کې له یوه ایالت څخه بل ایالت ته سفر کوي او د ډسمبر میاشت په متحده ایالاتونو کې یوه له بوختو میاشتو څخه ګڼل کیږي. د شمالي او جنوبي داکوټا، اوکلاهوما، آیوا او ځینو نورو سیمو کې د ترانسپورت ادارو راپور ورکړی چې سړکونه په یخ پوښلي دي او د لړې له امله د لیدو وړتیا کمه شوې ده. دوی له خلکو وغوښتل چې په کور دننه پاتې شي. د لیدو د وړتیا د کمېدو له امله دا اندېښنه شته چې ترافیکي پېښې زیاتې راکمنځته شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اوکران ولسمشر د متحده ایالاتونو تر سفر وروسته ویلی دی چې هیواد د روسیې پر ضد په جګړه کې د بریا لپاره کلک هلې ځلې کوي. ولودیمیر زلنسکی د دې سفر پر مهال له اوکران سره د متحده ایالاتونو د مرستو لپاره ډاډ ترلاسه کړ. په عین حال کې روسیې خبرداری ورکړی چې خپلو پوځي اهدافو ته د رسیدو تر وخته به جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د امریکا له سفره کیف ته لرسیدو سره سم اعلان وکړ چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد جګړه کې د بریا لپاره سختې هلې ځلې کوي. شغلی زلنسکی په هغه وینا کې چې پرون خپره سوه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوکراین به په دې جګړه کې بریالی سي. هغه متحده ایالاتونو ته خپل سفر هم له بریاو او لاسته راوړنو ډک وباله.
بریالی سفر و موږ د خپلو هوایي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس د اوکراین او نړۍ د امنیت لپاره د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې پر یوه ډېره لویه بسته کار کوي.
د راپورونو له مخې ښاغلی زلنسکی امریکا ته د سفر په ترڅ کې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو د 1.8 میلیارد ډالره پوځي مرستې ډاډ ترلاسه کړ. هغه داسې مهال خپل هیواد ته راستون سو چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په جبهو کې د روسیې د توپونو او توغندیو حملې لا هم دوام لري. روسیې ویلي جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې په اوکراین کې خپل ټاکلي پوځي اهداف ترلاسه کړي نه وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبرلانو ته وویل چې د اوکراین جګړه به د روسي چارواکو په وینا د ځانګړو عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته د خبرو او مذاکرو په نتیجه کې پای ته ورسیږي. نن د دسمبر پر 4 پر اوکراین د روسیې د یرغل 10 میاشتې پوره سوې. د دې لسو میاشتو په ترڅ کې د اوکراین بیلابیلې سیمې په تېره ختیځ او جنوبي ښارونه د روسیې د درنو حملو ډګرونه وو. د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی تېره میاشت ویلي و چې د اټکل له مخې په دې جګړه کې د اوکراین او روسیې شاوخوا 200,000 پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د جنرال میلی د اټکل له مخې د ملکي تلفاتو شمېر هم شاوخوا 40,000 ته رسیږي. شاغلی میلی ویلی و چې دا د ډېرې اندېښنې وړ کړکېچ لا هم روان دی.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی خبرداری ورکړ چې روسیه شایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خپره شوه دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت شایي روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې تېره ورځ د واشنگتن تر سفر وروسته په کیف کې د اوکراین له پوځي چارواکو سره وکتل. د اوکران په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. په دې سیمه کې د روسي ځواکونو بریتونه د باخموت او اودیفکا پر شارونو متمرکز وو. په ورته وخت کې د اوکران د لوی درستیز دفتر په وینا روسي پوځیانو په جنوب کې د ماریوپول ښار له سخت ګواښ سره مخامخ کړی دی. د اوکران په ارتباط په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکران سره د 45 میلیارده ډالر او نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته راجع کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه چې د ازادۍ لپاره په جګړه کې له اوکراین سره اضافي مرسته کوي. زلنسکي دا هم لیکلی دی چې دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. اوس هم د سپورت ډګر ته له سیاست لري مخه کوو. په بنګلادیش کې د بنګلادیش او هند د کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې درېمه ده او همدغه شیبه لږ مخکې د بنګلادیش یو لوبغاړی شانتو اوټ شو. بنګلادیش دریا بیا منډې تر هند لا هم شاته ده. په دوهمه پاڼۍ کې په لومړۍ پاڼۍ کې بنګلادیش 228 منډې وکړې ټول لوبغاړی له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې هند 344 منډې وکړې لوبغاړی وسوځېدل. اوس چې بنګلادیش لوبه پیل کړې ده 44 منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د دې لوبې نن درېمه ده او دوې ورځې لا پاتې دي. مخکې تر دې چې پکتیا ته مخه کړو د ځاځي اریوب د خلکو حال در سره شریک کړو. کونړ ته ورسو. د کونړ د مرکز اسداباد لاري بندې وي. خلک شکایت لري چې په وړه دره کې دغه آباد ښار اوسنی نفوس په خپل غېږ کې نشي ځایولی، خو د روزګار په لټه د کلیو او بانډو خلکو همدې ښار ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
دا اسداباد خار د لوړو غرونو او د سیندونو په خوا کې په ډیره کم ځمکه آباد دی چې د پراخېدو امکانات د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلي اوسیدونکو تبسیا نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد خار ته له کوزي پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستان شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسداباد اوسیدونکي سالم احمد راته وویل د خار تنګوالي او د وګړو زیاتوالی د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
هغه وخت سره دغه بازار چې جوړ شوی و نو دغه دوه کلي و، دم کلي او کیراله، نو په هغه وخت سره نفوس چې و ډېر کم و. اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي، د درونه هم خلک راکته شوي دي. د اسداباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض وي نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شبخانې ته خپل مریض په وخت باندې ورسوي، ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلي لوی جماعت سره نږدې په عمومي سړک بشمیره موټرې، ریکشې، لاسګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسیدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګیږي. د اسداباد دوه تنه اوسیدونکي حفیظ الله او محمد رفیق:
سړک څنګه دی؟ ګڼه ګڼه زیاته، ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي. پیاده مشکل سفر جغان ندی پورې ډېر مشکل دی. پنځه منټه لار نه ده، نیمه ګنټه وخت نشي.
ګڼه ګڼه زیاته ده، پیاده بند دی که نه نو په دې کې جنگ راغې شي یا مریض امبولانس کې پروت وي، دا چې هسپتال ته وړی کېږي په لاره کې بس لا مشکلات ډېر زیات دي عوامو ته. نو روزانه دا قطار ولاړ دی.
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یا دې د ښاري ماستر پلان په اساس ښار کې اصلاحات رامنځته کړي، یا دې په بل ځای کې نوی ښار آباد کړي، او یا دې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لاره هم ده. نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیرېدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې ښاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمي چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو دا غنه یو خدغه و چې رېړی په بازار کې تقریبا مطلقا دویم لینې منع کړي دي. هغه رېړی چې کومې د نالۍ په سر باندې ولاړې دي صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو دغه د حل لار هغه چې څومره دغه غوښتنه ده، همدغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده د دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سړک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې دی نو د سیند نه په بله غاړه باندې چې کوم دغه د لرې ځای موټرې دي د هغو دغه رش هغه په هغې طرف شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د سړک او ښار له تنګوالي او د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې دغه ستونزه شتون لري او دا مشکل وروسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتري او رسمي دندې له لاسه ورکړې. هر چا خپلو ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پرلاسي کراچي او توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ مرکز اسد آباد ته یو شمېر خلک له شاوخوا ورغلي دي چې کار روزګار پیدا کړي. د پکتیا د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي چې کار نه لري او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا که چیرته دې سیمې ته پروژې منظور شي نو له یوې خوا به خلک د ژوندانه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی پیدا کړي او بل لوري ته به د دوی لپاره پکې د کار او مزدوري زمینه برابره شي. نجیب الله الخیل راپورټ لري.
د پکتیا د ځاځیاریو بورسوالۍ اوسیدونکي او په ځانګړي ډول ځوانان له بیکارۍ کړیږي او له اړوندو حکومتي ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره کاري فرصتونه برابر کړي. د ځاځیو د سپینغر د احمد خیلو د کلي اوسیدونکي قیوم ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي بدبختۍ او جنګونه خو بد نه مو داسې سړک روغ پاتې دي، نه کلینیکونه داسې روغ پاله لرو او نه مکتبونه لرو. ځوانان مو که بیدیا په ولایتو کې سبق ووایي، تعلیم وکړي، چې دلته راسي بیکاره وي، بیا هم اوس ټول بیکاره ناست دي، کاروبار نشته، نو څه به وکړي دلته.
د ځاځیو اوسیدونکي او مشران وایي که چیرې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د دې ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې پروژې پلي کړي نو د دې ځای ځوانان کار ته خوشحالېږي او په پوره لیوالتیا یې ترسره کوي. د یاد سیمې اوسیدونکی حضرت عمر وایي
هیله کوو چې دوی روشي دلته کومې کمپنۍ پروژې وي، څومره خدمتونه وي چې دوی کولی شي دلته روړي. بېکارۍ کچه بېخي زیاته شوې، حالو ډېر حروف شوي دي، نو چې څومره حیره بنسټونه کوشش کوه چې دلته روشي د ځوانانو ته کار مسې زمینه برابره کړي او تیمو خلک ډېر په خوشحالۍ په ویور سره کوي.
د ځاځیو اوسیدونکي وایي پخوا یو څه بوختیاوي لرلي، خو د نوي حکومت په راتلو سره دوی بېکاره شوي دي. دنیا ګل د تېر جمهوریت په وخت کې یو خصوصي شرکت سره کار کاوه چې اوس له بېکار
کړیږي. د جمهوریت په وخت کې په لګوزی شرکت کې کار مکولو، بیا غنه وته چې اوس د امارات راغله ده اتلس میشت کېږي بیکاره، کارزګار نشته موږ لپاره. د حکومت نه دا هوښته چې موږ ته کاري زمينه برابره کړي، موږ ته خپل پروژې په مخ یوسي، ځکه موږ من ډیر غار لرو، دا موږ ته په کې پاله کې زرغونځي وغوونی ورکو لګي.
د سیمه اوسیدونکو وایي په خوا په ځاځیاریوب او نورو نږدې سیمو کې ډیرای خلکو نشئ ته کې کړل چې اوس بنشوي، خو بسګرانو سره د بدیل کارمراسته نه ده شوی. زازایو د کوز بلوټو سیدونکای رحمان ولی زاهد ملوایی
دلته اکثرا خلک چدی نالوست دي، مخکې خلکو چرسو کړه لاغه چرسی مثلا هغه اوس بند شوی دي، دغلته خلک اوس غنم کړي. د دولت څخه هم غوښتنه ده غده د خلکو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړي تر څو بدیل لار اندغه پیدا شي.
بل لوري ته زوی چارواکی وایي چې یاد سیمه د کار په بدل کې د خوراکي توکو د ویش پنځه برنامه منځوري شوی او دوی په کې بیکار ځوانانو او خلکو ته د کار زمينه برابر برکی. د پکتیا د ځاځیاریو بولسوال عبید الله زاکری ویل
په اینده کې موږ د مرستو پنځه پروژې درته لرو، کوم کسانان چې د کار وړ کار کولای شي هغه ته بیا د غددي د کار په عوض کې بیا مرسته ورکول کیږي، او څه کسانان چې هغه د کار وړتیا نه لري لکه کونډي او یتیمان هغه ته بیا له عوض مرسته ورکول کیږي.
ځاځیاریو د پکتیا ځنګل لرونکي او د طبیعت له نظره سمسور سیمه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. یاد ولسوالۍ چې د سپین غره په ډډه کې پرته ده سړه هوا لري او د ژمي موسم له پیله یې غرونه په سپینو واورو پوښلي وي.
ستاسو له پیغامونو
سرور مور خو سیل وړي وو، سیل کې پراته یو مځکې مو خرابې شوي دي وروره جانه، پراته یو په بغلان کې دشتې خو جلوان کې نه کومک شته نه شی څه، خلکو سره کومکونه کېږي او موږ سره کومکونه نه کېږي.
متقاعد او معلول ډګروال محمد داوود یم. طالبانو نه مې خواهش ده چې د معلولینو د متقاعدینو معاشونه حواله کړي. زه خپله متقاعد ډګروال یم، په هغه وخت کې موږ معاش اخیسته دو دیر زره افغانۍ، اوس یې موږ ته د سوالګرو په شانې درې زره افغانۍ حواله کړي دي. هغه خو زمونږ حق ده، هغه لمونږ د مونږ له معاشونه ګرځول سوي دي او اوس یې مونږ غواړو هیله لرم چې دا د مونږ معاشونه په مغه پخواني نورم باندې راته حواله کړي.
د هلمند ولایت له نظر ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. ما ویل چې زموږ په سیمې کې د انټرنیټي شبکې ډېرې سره کمزورې دي، هیڅ کار نه کوي، پر نشتی ستاسو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سجرډو پرونه خپرونه کې وړاندې دوم اتم او نهم ټولګیو لپاره د جغرافي درس لرو. مخکې تر دې چې د درس ته مخه کړو خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم د نجونو د پانتونونو د بندولو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا په دې هیواد کې د ښځو پر زده کړو او کار سیستماتیک محدودیت او د ښځو د حقونو سرغړونه ده. په هغه بیان کې چې پرون د آی او ایم لخوا خپور شو، د طالبانو له چارواکو څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه خپله پریکړه بدله کړي. د نړیوالې مؤسسې همدارس اندېښنه څرګنده کړې چې په تېرو څو میاشتو کې افغان میرمنې له خپلو حقونو څخه بې برخې شوي او پر وړاندې یې تاوتریخوالی زیات شوی. د طالبانو د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وروسته لا هغه زیات شول چې دوی د سېشنبې په ماښام تر بلې خبرتیا پورې د نجونو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل اعلان کړل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو ماسکو کولی شي چې له نوي ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي که چېرته کابل موافق وي، ماسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی. روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې یې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی، خو له دې سره سره یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د استازو جرګې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت د بودیجې لایحه چې اوکراین ته د 45 میلیارده ډالرو مرسته هم پکې شامله ده تصویب کړه. د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت د لایحه تیره شپه د ټاکلي مهدت له پای ته رسېدو مخکې تصویب کړه. دې لایحې ته 225 وکیلانو موافقې او 201 نورو مخالفې رایې ورکړې. یاد لایحه به د ولسمشر جو بایډن له توشیح وروسته په قانون بدل شي، ځکه د امریکا سنا هغه د پنجشنبې په ورځ تصویب کړی وه. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د کوردانو پر یو غونډه د برید پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دې پیښې ته چارواکو د نژاد پالنې د برید نوم ورکړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دا یوه بوشتونکې او کرکجنه پیشه بللې ده. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې برید 3 وړه قربانیان کوردان دي. ویل کېږي چې دا برید هغه 9 شپېته کلن سړي کړی چې تازه له زندانه خوشې شوی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خپرېږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ لکرش څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه ویني چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
خوونکی په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړې. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارجالبلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا دننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اټلانټیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالی برخه قطبی. تاسو په تصویر کې وینئ د ګولف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات چې الف جنوبی سیمه مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننۍ درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې یو سل یو شپته کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سور یې شپته متره او ژوروالی یې دولس متره دی. تاسو په تصویر کې د سویز کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویز د کانال څخه د شپته زرو ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په اتیا فیصده د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویز کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویز کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویز کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویز د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویز کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویز کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه یې راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه
هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډېر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې ده د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاسون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دې په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلوي تر څو دې په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي، په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه که یې پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولای سي له پوهنتونه بهر یا په انلاین ډول دوی کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهر صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي؟ یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پېړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف و. خو اما په دې پېړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 70% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په هماغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو، بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوستي خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی، دا هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغوو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شته کولی.
د ځوانانو خبرونه.
پیوا سیمه که په کامو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.